کار جړندۍ او تیز کړي. موږ د سخت اقتصادي او ترانسپورټي مشکلات سره مخ یو. یوازې د مرغاب تر هرات چې 240 کیلومتره لار ده، موږ 1200 افغانۍ د نفر پر سر کرایه ورکوو. د هرات تر کندهار چې 600 کیلومتره لار ده، یوازې هغه خلک 300 افغانۍ کرایه ورکوي او کرایه لري. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري، ورپسې ناجیه سپې د نن ورځې سپورټي خبرونه لولي.
نن د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غني سره له شاوخوا 2 کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره ولیدل. رپورټونه وایي د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې تېره شپه یوه 1 کلنه ماشومه په مرموز او دوګه په بېرحمۍ سره وژل شوې ده. دا بادغیس د پولیسو چارواکو ویلي چې د انجلۍ تیر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوی وه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ولایتي کمشنران به له یوه ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه 4 بهرنیو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په جنوب کې وژل شوي دي. او څېړونکي وایي تر اوسه هم د مالیزیا د هوایي شرکت د اړوند MH370 الوتنې د تریتم کېدو علت څرګند نه دی. د الوتکه 4 کاله مخکې له رادار څخه په داسې حال کې ترې تمه شوه چې له کوالالمپور نه پیکینګ ته روانه وه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بیلابیلو زونونو د معلولینو د کرکټ سیالۍ په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د معلولینو د کرکټ مسول ډاکټر عبدالمنان مسعود نن ازادي رادیو ته وویل د دغو لوبو د پیلېدو هدف د معلولینو د ملي لوبډلې لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو غوره کول دي. د 5 زونونو د معلولینو د ټیمونو دغه سیالۍ به د اګست د میاشتې تر 3 نیټې پورې دوام وکړي. د یادونې ده چې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ځوانانو ټیم پر لبسې بریاو په افغانستان کې د کرکټ لوبې له ودې سره زیاته مرسته کړې ده. ټاکل شوی چې نن د کابل د 2 رسمي کلبونو ترمنځ د والیبال اتم پړاو سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي رادیو ته وویل د دغو لوبو د پیلېدو هدف د ځوانانو ترمنځ د وړتیاو تبادله او د کابل لوبډلې ته د غوره لوبغاړو انتخابول دي. نوموړي وویل د والیبال دغه لوبې به 2 ورځې دوام وکړي. او په غور ولایت کې د معرف په ملاتړ فوټبال سیالیو کې مرکز ټیم لومړی مقام خپل کړ. د غور د ورزشي فدراسیون امیر محمد غوري نن ازادي رادیو ته وویل دغه لوبې چې یو اونۍ مخکې پیل شوې وي 13 ورځې نه وخته پای ته ورسېدې چې مرکز ټیم لومړی، دولتيار دویم او شهرک ټیم دریم مقام خپل کړ. د دغه لوبو لګښت د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د ولایتي دفتر لوري ورکړ شوی چې غوره لوبغاړو ته پکې نقدي جایزې او لیکونه هم وویشل شول.
د مالی وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د 350 میلیونو ډالرو په ارزښت د وړیا مرستو تړون لاسلیک شو. واصل وصال راپور لري.
د اصلاحاتونو د ملاتړ او د لوږې د مخنیوي په هدف نړیوال بانک له افغانستان سره د 350 میلیونو امریکایي ډالرو ویډیا مرستې یو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې مرسته شوې پیسې به په یادو برخو کې په اغیزمن ډول ولګول شي
و ارزش کومک ها را میتونیم به چند بخش اختصاص بدیم.
د وای د دغه مرستو ارزښت کول شو په سو برخو ویشو. لومړی خدای چې د افغانستان له حکومت نه ملاتړ کیږي، بل دا چې دغه پیسې څنګه کول شي د لوګې د کچې رقمولو، د اقتصادي وده او مالی مدیریت د خوالي لپاره ولګول شي. خغلی قیومی دغه شنول چې دغه پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې لاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو په شفاف ډول ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې له نیمای زیات افغانان د بېوزلۍ له کچې لاندې ژوند کوي او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د ایسایې د مرکزی ادارې د 1395 مریض کال د راپور له مخې چې د روان کال په غوی میاشت کې خبره شوې خی چې په هیواد کې د بیکاری کچه 25% کې او د بیوزلۍ کچه 45% کې لوړه شوې ده. د دغې ادارې په راپور کې د غشن راغلی چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه له 80% تر 45% لوړه شوې او په 40% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په ورته وخت کې د جنوبی آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هرټوک شفر د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی سره د یاد تړون د لاسلیک پر مهال له افغان چارواکو وغوښتل چې مرسته شوې پیسې په داسې ډول ولګوي چې د افغانانو درد پرې دوا شي. دی وایي موږ په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د زیاتو مرستو تابعیا لرو. زموږ هڅه دا ده چې افغانستان کلیدي پرمختیاو ته ورسیږي. زما غوښتنه د مالی وزیر او له نورو افغان چارواکو نه دا ده چې دغه پیسې د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره په اغېزمن ډول ولګوي.
for the people of Afghanistan.
خول د ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان لا غېډلې صدقیا سیدی وایي ک نړیوال مرستې په شفاف او عادلانه ډول ولګول شي نو په افغانستان کې به د بیوزلۍ وزګرتیا کچه ټیټه او دغه هیواد په اقتصادي وده کې به ښه والی راشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ولایتي کمشنران به له روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې دغه انتخابات په ځنډ ترسره سوي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
که څه هم له محل ویش سره سم د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د څېړل شویو شکایتونو اعلان ته اله څلور ورځې پاتې دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د دوی ولایتي کمشنران به د سه شنبې په ورځ په کار پیل وکړي. د دغه کمیسون کمشنر او منشی علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه کمشنرانو د لوړې د مراسمو تر ادا کولو وروسته خبريالانو ته وویل ولایتي کمشنران ځکه نه وخت ټاکل سوي چې د جمهور ریاست لخوا لیست په ځنډ سره تایید سو.
بخش از دې لیست کې حدود 27 نفر بود قبلا توسط ریاست محترم
غوای د دغه لیست یو برخه چې 20 کسانو مخکې د جمهور ریاست لوري منظور سوي وو او سنای لیست چې مخکنی هغه سره ټول 102 تنه کیږي همدا ونی منظور سوي او ان شاء الله سر له سبا به زموږ ټول ولایتي کمشنران ولایتونو ته لګل کیږي او په کار به پیل کوي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو له 15 لویو او دایمي کمشنرانو سربیره هر ولایت تدری لنډمهالي کمشنران ټاکل کیږي چې وایي باید خزبي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې نږدې 15 ولایتونو ته ښځینه کمشنران پیدا نه شوي او پر ځای نارینه کمشنران ولېږل سول. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که څه هم دغه ټاکنې ناوخته وي خو بیا هم پر ځای اقدام دی. د دغه بنسټ د خبرونو د مسول نعیم اصغری په خبره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپل کار له پیل نه دی توانیدلی چې خپل کارونه له قانون سره سم مخې ته یوسي. له بده مرغه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پروسې له پیل نه ونه توانید چې پروسه په قانوني ډول مخې ته یوسي چې ښکاره بېلګې په ځان د ولایتي کمشنرانو ټاکلې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه شاوخوا 800 شکایتونه دوی ته رسېدلي چې په څېړنه کې روان دي او ممکن په لومړي لیست کې راغلي ځینې کسان له وروستي لیست وویستل سي او له لومړي لیست ایستل سوي کسان بیرته لیست دننه سي.
د ترین کوټ لپاره نیوی ټاکل سوي شاروال ژمنه وکړه چې غصب سوي مزکه بل زورواکو خلاصوي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
نوی ټاکل سوي شاروال نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې په دغه شار کې به ماستر پلان عملي کړي او غصب شوی ځمکې به د زورواکو له منګولو را خلاصي کړي. ښاغلی بختیار دغه خبرې د دوشنبه په ورځ د خپل معرفت پر مهال وکړي.
یوازنی هدف مو ترین کوټ ته خدمت کول دي چې هغه بل امید د ادارې څخه جوړه کړو. ریفورم او اصلاحات به یې د شار پراختیا او انکشاف ورکول دي. د عوایدو لوړول دي. د غیر پلاني سهو شاملول په ماستر پلان کې باید د غصب مخنیوي لپاره یو کمیسیون ورته جوړ سي. دا چې ډیر ساحې غیر پلاني دي کلاس کال مخکې د ماستر پلان تطبیق سي وي خلکو ته به دونه مشکلات نه وي یا دونه صدمات زیان به نه ورته رسېدلی لکه نن چې تطبیق کیږي.
له دې سره د دغه ولایت د امنیت کمانډانی مسولینو هم ژمنه وکړه چې د نوي شاروال ملا به وتړي او هی چاته به اجازه ورن کړي چې له قانون څخه سرغړونه وکړي. امنیت کمانډان ډګروال محمد معروف احمد زی داسي وویل
کمانډازي پورې چې امنیت کمانډانی پورې ارتباط لري دا موضوع مشخصا پر مبنا د پیشنهاد او امر دی جناب والي صاحب پولیس تاسو په خدمت کې ده. کښوی کې ورزي موږ خدمتګار
د ترینکوټ شاریان هم له دولت څخه غوښتنه کوي چې ماستر پلان دی عملي کړي او په ښار کې دی قانون عملي کړي. د ترینکوټ ښار یو شمیر شاریانو ازادي راوي ته داسې وویل،
قوانین چې دي په قانون کې ورته لیکلي دي چې باید قاضي هر څوک چې دا قوانین باید بې طرفه فیصله دی وکړي، خو هغه د تسمش لپاره مرکز موږ پروسان چې اوس پر نه دی عملي شوی قانون
چوروره زورواکی ار کار کی مشرم د د یورپیم د د مزکم د د تعمیرم د د کته مسكين وی تا بری وای د زای تنس جوړوي د دمزله او درې منزله جوړوم.
د فداسیال کې د پترینکوټ شار کې څو ځلې دولت د ماستر پلان د عملی کېدو کار پیل کړي خو بیرته زورواکو مخنیولې او دولت نه دی توانېدلې چې ماستر پلان عملی کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې د دوی د کلی او کورونو پر سر د برېښنا غځېدلې مېز راټیټ شوي چې د شرطیو امکانات زیات شوي. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست غځېدلې د برېښنا مېز د تخنیکي نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو د پاسه تیر شوي او دوی له دې کبله د ګواښ سره مخامخ دي. سیموال دا هم وایي چې د برېښنا د مېزو په مسیر کې یو شمېر کورونه د شرکت په غوښتنه ړنګ شوي خو شرکت تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ګلاری آزادۍ رادیو ته وویل،
پای په کلی او په کورو باندې په بندو باندې په زراعتي ځمکو په باغو باندې راوست، هغه پای لري دي، هغه ډېر ځوانان دي، سیمونه لینونه ډېر کاته دي، و د زیاتره خلک کورونه ورانېږي، و د هغوی کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لاین راغلی تاسو په خپل کورونه وران کړئ او تاسو ته موږ پیسې درکو، تر اوسه پورې چاته نه ده پیسې ورکړي، نه هغه کړی هېڅ مسله معلومات بخي نشته.
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبری وایي چې غزیدری مزې نهایت لس متره لزمکه پورته دي،
هغه مزې چرکش شوی دي لس متره د زمکنه راځي کې دي. آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټه برق ولټاج به هغه د انجنیری لنګانه 15 متره یا 10 متره چک ویدز مکنه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق شوی دی؟ مونږ د رئیس جمهور نه خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړي دي او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړي دي چې دغه پروژه کامیاب وسوه یا افتتاح وسوه باید ټول دوی زندان ته ول.
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برېښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندښنې پر ځای بولي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانګزی وایي چې
کوم پایې چې باید 200 متره یا 40 متره ولګي ول کسي هغه کې متراج کم شوی ده، ټی 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 لګول شوی دي، فاصله د پایو مراد شوی نه ده، فاصله ډیره ده، د درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي. په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پلاله باندې دغه پروژه تطبیق شوی ده، ډیر نواقص لري.
په لوګر کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برېښنا پلی شوې پروژه له معیارونو سره برابر نه بولي. د یاد شرکت رئیس انجینر نورالدین وایي،
اکثره د سپدې کې کار شوی دی، تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده، باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي. او بل په ساحه مسکونی کې دغه ساحه د شهرولي د فلان لاندې کورونه دي، سیغه کې باید فاصله د یوې پایې نه تر بلې پایې پورې 250 متره وي. دلته اوس دوی نصب کړي دي 314 متره ده، سدا خلاف د نورمه تخنیکي ده.
و مو غوښتل د لوګر په مسیر د غځېدلې برېښنا او پایو پاړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو، خو هغوی د پرلپسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب را نه کړ.
د نن ډرامه په یوه مطلب پسې اوریدلی سي. د پاکستان په انتخاباتو کې د عمران خان بریا د پاکستان لپاره د یوې نوې تګلارې په معنا ده، خو د تحریک انصاف ګوند مشر چې ځان ته د فساد ضد مبارز وایي په دې برخه کې له زیاتو خنډونو سره مخامخ دی. نور له احمد تکل نوري.
د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د عمران خان بریا په پاکستان کې د دوو کورنیو دودیز واکمنی ختمه کړه او په دې توګه یې د دې هیواد په خلکو کې دا هیلې راژوندۍ کړې چې ښایي دا هیواد اوس نو پر یوه نوي لوري روان شوی دی. خو د کرکټ دا پخوانی ستوری له ځینو ویرونکو خنډونو سره هم مخامخ دی. فساد د پاکستان یوه لویه ستونزه ده، خو له بلې خوا دا هیواد له زیاتېدونکي اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی او په عین حال کې ځواکمن پوځ له هم د پاکستان په کورنیو او بهرنیو پالیسیو کې له حده زیاته ونډه لري. ویل کېږي چې عمران خان اوس مهال د حکومت د جوړولو لپاره د کوچنیو ګوندونو له یو ائتلاف سره د خبرو په حل کې دی، ځکه د ده تحریک انصاف ګوند ونه شو کړای چې په یوازې ځان په پارلمان کې پوره اکثریت وګټي. څارونکي باور لري چې د متحدانو انتخاب هم ښایي د 15 کلن عمران خان لاسونه یو څه وتړي، ځکه ده د ټولنې د هغې لوړې طبقې د ملاتړ تکتیک ته لاس اچولی چې پخوا به یې غندله. خود ته په انتخاباتو کې ډېرې رایې راوړې دي، د تحریک انصاف په مشرتابه کې هم هغه سیاستوال شامل دي چې له همدې دودیزو ګوندونو څخه د دې ګونته ورغلي دي. په واشنگټن کې د وډرو ویلسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبی آسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن وای لمړنۍ خبره دا ده چې د عمران خان بریا په قطعي ډول له ماضي سره د پاکستان د اړیکو د پرې کېدو په معنا ده، ځکه یو سیاستوال د لومړي ځل لپاره پرته له دې چې کورنۍ د واکمنۍ سابقه ولري او یا دای د متعارفو سیاسي ګوندونو غړی وي غوره کیږي. خو کوګلمن زیاتوي له دې سره سره چې څومره د دې موضوع عمق ته ننوځي هومره هغه تشې را برسېره کیږي چې د ځینو څارونکو په نظر د یو بیخي تازه کار سیاستوال په توګه د ده نیمګړتیاوې ګڼل کیږي. عمران خان د فساد پر ضد داسې تګلاره غوره کړه چې د عوامو لپاره په زړه پورې ده او خپل انتخاباتي کمپاین یې د هغو خواصو پر ضد پر مخ بیوه چې د زنداني پخواني صدراعظم نواز شریف او د ترور شوې پخوانۍ صدراعظمې بېنظیر بوټو په ګوندونو پورې تړلی دي او له څو لسیزو راهیسې په واک کې دي. خان د خواص پر بیوزلو خلکو په ظلم تورنول او ژمنه یې کوله چې د راتلونکي حکومت به د فساد پر ضد مبارزه وکړي او د بیوزلۍ د کمولو پروګرام به عملي کړي. هغه ژمنه کړې وه چې سوکاله اسلامي دولت به جوړوي، 10 میلیونه کاري فرصتونه به رامنځته کوي او د بیوزلو خلکو لپاره به 15 میلیون کورونه رغوي. خو د کارپوهانو په نظر د پاکستان د اقتصادي بحران حل د پیسو د نړیوال صندوق لخوا داسې یوې لویې مالي مرستې ته اړتیا لري چې ښایي شرایط یې د عمران خان د لګښتونو ژمنې لا پیچلې کړي. کارپوهان دا هم وایي چې په پاکستان کې د مالیې د راټولولو ټیټه کچه ښایي یو بل خنډ وي، ځکه دا هیواد په نړۍ کې د ناخالص ملي تولید په تناسب د مالیه د راټولولو تر ټولو ټیټه کچه لري. امریکایي کارپو ښاغلی کوګلمن وای عمران خان اوس د خپل سفر په پیل کې دی چې داسې غټې غټې خبرې کوي، خو چې کار پیل کړي نو ښایي له زیاتېدونکي اقتصادي بحران څخه نیولې تر قهرجن سیاسي اپوزیسیون پورې سمدستي له جدي ستونزو سره مخامخ شي. څارونکي په دې کې هم شک لري چې عمران خان به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې چې پوځ یې جوړوي جدي بدلونونه راولي. په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو پر وروسته کلونو کې پوځ درې ځلې کودتاګانې کړي او په تقریبا نیمایي د موده کې واک چلولی دی. د عمران خان نظریات د پاکستان له پخوانیو او اصلي پالیسیو سره هم په تضاد کې دي چې له چین سره د پراخو اړیکو ساتل، له امریکا سره چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی او د پوځي تجهیزاتو مرسته ورسره کوي همکاري، او پر افغانستان او هند د فشار د ساتلو لپاره له اسلام پالو ملیشو کار اخیستل دي. د پاکستان د پوځي چارو کارپوه او لیکواله عائشه صدیقه وایي چې د عمران خان لاسونه به د پوځ په وړاندې تړلي وي، خو میرمن صدیقه دا یادونه هم کوي چې عمران خان په نړیوالو چارو کې کوم خاص بصیرت نه لري، نو ځکه تمرکز به یې پر کورنیو چارو وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
یو کلی زر غاګونه،
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اوریدن کو وم اوریدل چې ګل پریخ پلې خواخه حلیمې تا داسې ډاډ ورکړ پل دواړو ماشومانو ته د شپې وخت په وخت راویخیږي، حسینه چې یوګی پاتشي او یا خدای مکړه په زنګو کې پړ مخې واوړي. اوس به وورو چې دلاور خان له چا سره خبرې کوي او ولې په غوسه دی.
د اسلام پلاره نام خدای دی وی د پټی خو ډیر ښه سابه کړی دی.
او شفیق ته خو رښتیا چې سکل برکتی کالو د غنمو فصلونه مبد نو رښتیا پلاره کې هغه خاص څوک دی چې تاسو سره ګوري؟ ما خو هغه نه پیژندلې.
علی ما او سنم ګل دی. ګل پری ته خدای دوه ماشومان ورکړي دي، یو لور او یو زوی.
خدای دې ورته نیک عمل او اهل صالح لوي کې د خیر سره.
زاو سنم ګلې مبارکۍ ته ورغلی وو. بیا سنم ګلې یو خبره را باندې امانت کړه.
سنم ګلې در باندې یو خبره امانت کړه؟ د څه شي خبره؟
غریب د څه موده د زرپری په مرکز یې او راځي، اوس لکه چې خبره نږدې کړې ده. ویلی چې تاسو به هم را سره ورځئ، له سړی سره به د اسلام پلار او اکرم خان هم وي.
نه به ورسره ته لاړه شي او نه به زه. واده اورېدل که نه؟
ولې
ولې؟ دا چې زه خان یم او ته د خان میرمنې.
نو دا خو لا ښه خبره ده. سنم ګله غریبه نور څوک لري؟ وای چې ګوندې ستاسو له مخه د زرپري کورنۍ ښه راته وګوري.
ښه که ښې راته ونه کتل او زما خبره په ځمکه وغورځوله، نو بیا خو به مې خاني په دوه پیسو شي. شفیقې، په دوه پیسو؟
خدای دې نه کوي. که د خاني خبره یي، نو اکرم خان هم خان دی او علیمه د خان میرمن.
ښځه ډېرو ببولالې به راته نه غږې. زما یوه خبره به درته مې وکړه، دویمه پکې نه ځېږي.
ګوره د اسلام پلاره، عذر درته کوم، د کلي ښځو ته مې کمه مه راوله. ما ورته غورې کړي دي چې د اسلام پلار به په دې خیښي کې ډېره خوري کوي.
ته لیونۍ چې داسې غورې دې ورته کړي دي؟ لیونۍ؟
لیونۍ مې دې خدای نه کوي. ما ځکه ورته ویل چې د سنم ګلې زوی ستا ناظر دی او حق در باندې لري.
معلم صاحب زینب، زه څومره بختوره یم چې دلته مې د کور تر څنګ ولیدې. په لیدو دې ډېره خوشحاله شوم.
خدیجې، تر تا نه زه ډېره خوشحاله شوم. ته صبر چې دادی، دا په پیسو څه کوې؟
دا در سره نیموم، اوس مې تنخواه واخیسته. هغه ورځې چې د زویکي د ناروغۍ کیسه وکړه، له ما سره پیسې نه وې. دا واخله، د ماشوم علاج پرې وکړه. نو معلم صاحبې، موږ سره خو یو غیران هم نشته، دا به څنګه؟
ته اندېښنه مه کوه، چې کله در سره پیدا شوې را به کې.
ریښتیا؟
یو بل زیره به هم در باندې وکم.
په خوله دې برکت شه. معلم صاحبې، ته د په شاګرد څومره مهربانه یې. وده نه ویل چې د څه شي زیری؟
هغه ته چې ډېره ورته ځورېدې، د هغې خبرې غم مې خوړله. انشاءالله چې یوه ښه طریقه به ورته جوړه شي. د چا خبره؟ نه به سیخ وسوځي نه کباب.
زما سر په اخلاص نه شو. هغه زما د میراث خبره یادوې که کومه بله خبره؟
هو، ستا د میراث خبره یادوم.
صدقه دې شم، ما ویل کور ته به درشم. خو اوس ما پرې وپوهوه چې څنګه طریقه دې ورته جوړه کړه.
داسې ده چې ستا خبرې مې ټولې پلار ته وکړې. پلار مې ویل چې سردار خان مې مقتدي ده، لمونځ راپسې کوي. زه به نصیحت ورته وکم، ګوند یې عقل سر ته راشي.
دا څه وایې؟ نو مولوي صاحب مې ورور پسې ورغی؟
هو، ویل یې چې د دین خبرې ورته کوم. ورته وایم چې خدای امر ته غاړه کېږده او له خپلې خور سره دښمني مه کوه.
د مولوي صاحب د کور ودان وي. خو معلم صاحب، که رښتیا راباندې وایې، زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
داسې ده چې زما مشر ورور ډېر کبرجن دی، موږ په پوزه نه پرېږدي. هسې نه چې مولوي صاحب ته ترخې خبرې وکړي.
ساګونه یې ګورئ، په سر یې کوترې دورې وایي او دی د لښتي په اوبو کې خپله څېره ګوري. نو د بد مشې موسا ګله،
زه مې پټ پټ دې ته وایې که په دې ویره ولم نه ګورې.
له خلکو نه پټې د لښتي په اوبو کې خپلې اوښکې تویوم. زه پوه شوم، زه د بد مشه د خوشحالۍ اوښکې به تویوې. ځواني مرګه، نن سبا خو دې د کوژدې خبرې روانې دي.
هغه د خدای په خیر وشي، خو زه د غم اوښکې تویوم. ته وایه که لوی تاوان راغوښتی دی.
ته صبر چې زم د لښتې په غاړه در سره کښېنم. ښه نو اوس وایه، د څه شي لوی تاوان؟
خانم، په زړه مې مالګې مه دوړوه. ماښام مهال په صبح ناست وم، پیغامه مې دیوال ته ګډه وهلې وه او خیال پلوونه مې وهل. ته وایه
ښه نو بیا؟
نو بیا دا چې ما په زړه کې پاچاهي جوړوله. ما وی که زما او د زرپري کوژده وسي، نو زه به د سرو ګوتمۍ ورته له کومه کوم. پوهېږې چې څه وسول؟
نه، نو زه څه پوهېږم. زړه د بدمشه خو راته ویې وایه که نه.
کار داسې شو چې ناڅاپه شرنګ شو. د بام له سره څه شی راوغورځېد؟ هاوی چې دا به پیریانو د سرو زرو ګوتمۍ راغورځولي. ته وایې ښه
زه وایم ښه زړه دې باد مشه. نو دا شرنګ د څه شي و؟
ته صبر درته وایم. زه له ډېرې خوشحالۍ نه وارخطا شو. جیب ته مې لاس کړ، یو زوړ کاغذ مې راواخیست، تیلی مې ورته ولګوه او کاغذ مې بل کړ چې د سرو زرو ګوتمۍ ووینم.
نو بیا رښتیا د سرو ګوتمۍ دې ولیدله؟ پیدا دې کړه؟
نه، د سرو زرو ګوتمۍ چیرې وه؟ د بام له سره د کومې کوترې له پښو نه کړۍ رالوېدلې وه.
ښه نو دې کې نو څه خبره ده چې ته اوس د لښتي په غاړه ورته اوښکې تویوې؟
خبره څنګه نه ده، نن هسلې خبرې کله خبرې، هسې بې ګودره ګډېږي.
ښه نو زړه دې بدمشه، شف شف مه کوه، په اصلي خبره مې پوه کړه.
اصله خبره دا ده چې په یو جیب کې مې زوړ کاغذ و، په بل کې د 500 لور.
ښه نور
نور دا چې ما د 500 په لور د زاړه کاغذ ګمان کړی و او 500 ګون نوټ مې سوځلی و.
زړه دې بدمشه، ته اوس د 500 ګون لوټ په غم مه ژاړه. دې ته وژاړه چې هسې نه لاسونو او پښو ته دې زنځیرونه او کړۍ در ولویږي.
دا ولې دا څه وایې؟
وایم حکومت در باندې خبر شي نو وبه دې نیسي. درته وایي به چې ته لیونۍ که پیریانۍ چې لوټونه سوځوې. خو ته خبره واوره.
وای وای ته وایه ښه چې په زړه مې سړه تبه راغله.
هسې ټوکې مې در سره وکړې، خو دا خبره پټه وساته. ګوره له ما سره وعده وکړه چې بیا په داسې لیونتوب نه کوې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام مولای صاحب، سترای مشی
جنتی شی، ایمان دې سلامت شه.
مولای صاحب دلته کینه په دې کټ کې لاس می در نه کوم. مولای صاحب لاسونه می په خاطو کا کړو.
خیر ده خیر ده، ماشاءالله سبحان الله. سردار خان سکل مو ډیر بوسی ودی، امید دیسی خانم با ما هم خوب.
هو مولایی سیب، هر چه دیرو بوس می آسه خر شد یا اوچه مخپلو سروی تا بساتل. خب مولایی سیب، زبازم پا من در تا چای روڑم.
نه نه، تکیل
خب
چای تا ضرورت نشتا. ایوه خبرم در سر کولا، ما ویل چه سر پو بغگی گو.
خدیر
دل تا خوزو کر آغلم چه دا چوب ردی کیگی دو جمعیل ماندو تا هم نیراغله.
سوای مولای صاحب په دې کې درته پړ یم. ښه اوس دې خبره وکړه، درته غوږ یم.
خبره خدا ده چې زما لور د ښځو د لیک لوست په کورس کې د دیني زده کړو معلمه ده. فکر کوم چې سا خور یې هم لکه چې شاګرده ده.
ښه ښه وی به نه یم پې خبر.
زوروره اخر خور دې ده، ځان پرې خبره وه.
رښتیا درته ووایم مولای صاحب، خپل کارونه مې دومره ډېر دي چې د سر ګرولو ته هم نه یم وزګار.
ښه اوس به راشم اصلي خبرې ته. زه خبر شوی یم چې په دې کلي کې ځینې خلک خپلو خویندو او لونو ته د میراث حق نه ورکوي، چې یو پکې تاسو هم یې.
مولای صاحب که زما منې، دا د میراث په خبره غټه تیګه کېده. دا زموږ په رواج کې نشته چې څوک د خویندو لونو ته میراث ورکړي.
سردار خان زما خبره په خلاصو غوږونو واوره. د میراث حق الله تعالی ټاکلی دی، نو تاسو هم د الله په حق سترګې مه پټوئ او په غیر شرعي رواجونو پسې مه ګرځئ.
مولوی صاحب چې د کلي نورو خلکو خویندو لوڼو ته میراث نه وي ورکړی، نو زه هم میراث نشم ورکولی.
سردار خان که ته دا کار کوې او که بل څوک، دا ستر ظلم ده. خبردار چې له ظلم سره تباهي تړلې وي. زما په خبره غور وکړه او ځان د خدای په لاره برابر کړه.
عزتمند اوریدونکو، تاسو اوریدل چې معلم زینب خدیجې ته تسلی ورکوله چې د میراث حق به ور ورسیږي، ځکه چې دا حق الله تعالی ورکړی دی. آیا ستاسو په سیمه کې دینی عالمان د دین په رڼا کې د ښځو په حقونو خلق خبروي او کنا؟ که ښځو ته د میراث، تعلیم او نور دینی حقونه ورکړل شي، پر ټولنه او کورنیو به یې مثبتې اغیزې سوي.